تاسو استړی مشئ. په دې خبرونه کې اورئ چې د ازبکستان ولسمشر د افغانستان د ستونزو د هواري لپاره د ملګرو ملتونو په لارښوونه د سولې پر خبرو ټینګار وکړ. د ازبکستان ولسمشر دا څرګندونې پرون په موسکو کې د روسیې له ولسمشر سره له خبرو وروسته وکړې. روسیا او پاکستان چې په دې وروستیو کې سره نږدې شوي، آیا دواړه هیوادونه غواړي چې په افغانستان کې سوله ټینګه شي؟ په دې اړه یو تفصیلي راپور لرو. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو، خو مخکې له دې چې د دې خبرونه بشپړه معرفي وکړم، خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په سر کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. تمه ده چې نن د افغانستان ولسمشر اشرف غني د سنګاپور له چارواکو سره وګوري. د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د جرمني له صدر اعظم سره په ټلیفوني خبرو کې د نور موضوعاتو تر څنګ د افغانستان پر وضعیت هم خبرې وکړې. د امریکا مرستیال ولسمشر وایي په دې کې شک نشته چې د سوریې حکومت روانه اونۍ د کیمیاوي وسلو په حمله کې لاس درلود. تمه ده چې نن د افغانستان ولسمشر اشرف غني د سنګاپور له چارواکو سره وګوري. د ولسمشر مرستیال ویان دواخان مینپال د سنګاپور یو ورځنی سفر له دو پلو مهم وباله.
سنګاپور په دې خاطر زموږ لپاره مهم دی چې هغه د اداري فساد په وړاندې د مبارزې یو ډېر ښه تجربه لري، همدارنګه د تخنیک او په تخنیکي زده کړو کې ډېر فرصتونه د افغانانو لپاره ته مهیا کېدلی شي.
اشرف غنی پرون په اندونیزیا کې و. هلته د اندونیزیا ولسمشر جوګو ویدودو په افغانستان کې د سولې لپاره د ولسمشر غنی د هڅو ستاینه وکړه. ویل چې په لند راتلونکي کې به یو پلاوی افغانستان ته واستوي تر څو د سولې په برخه کې له افغان چارواکو سره اندونیزیا خپلې تجربې شریکې کړي. اندونیزیا ژمنه وکړه چې د افغان ښځو د ظرفیتونو د لوړولو تر څنګ به افغان ځوانانو ته د ډیپلوماسۍ په برخو کې د زده کړو په هدف تحصیلي بورسونه ورکړي او په افغانستان کې به د اسلامي زده کړو یو مرکز پرانیزي. افغان امنیتي ځواکونه د پکتیکا په بند سردې سیمه کې د پولیسو پر پوستې د طالبانو حمله د چهارشنبې په شپه په شا وتمبوله. د پکتیکا ولایت د رسنیو د برخې مسؤول محمد رحمان ایاز ازادي راډیو ته وویل
په پوسته باندې وسلوالو طالبانو برید کړی و. د ملي پولیسو په ځوابي برید کې د دولت شپږ تنه وسلوال مخالفین وژل شوي دي او اووه تنه نور ټپیان شوي دي. په سیمه کې د دوی ګڼ شمېر مهمات هم د امنیتي ځواکونو لاسته ورغلي دي.
وسلوال طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. راشد خان لومړی افغان د چپرون د هند په پریمیر لیګ کرکټ لوبو کې ولوبېده. افغان باولر راشد خان د حیدرآباد د یاسین رایزرز لوبډلې له لوري په خپله لومړۍ لوبه کې په ټاکلو څلورو اورونو کې د رایل چیلنجرز بنګلور د لوبډلې دوه کسان وسوځول. دا لوبه د حیدرآباد سین رایزرز لوبډلې د 15 منډو په توپیر وګټله. راشد خان د نړۍ یو له هغو باولرانو څخه دی چې په شل اوره لوبو کې ډېر کسان سوځولي دي. د تر اوسه په 15 شل اوره لوبو کې 2 ویکټ یې اخیستې دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل سره په ټلیفوني خبرو کې د افغانستان په ګډون پر یو لړ نورو موضوعاتو نړیوالو موضوعاتو خبرې وکړې. سپینې ماڼۍ د چهارشنبې په ورځ وویل چې دواړو مشرانو د افغانستان او د اوکراین په ختیځ کې د کړکېچ په اړه خبرې وکړې او د دغو او ځینو نورو مهمو موضوعاتو په اړه د نږدې همکارۍ او همغږۍ ژمنه وکړه. د جرمني صدر اعظم چې د مارچ په 12 په سپینې ماڼۍ کې له ترامپ سره کتلي وو ویلي چې هیواد به په افغانستان کې د ناتو په ماموریت کې خپل شراکت ته دوام ورکړي. د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پنس وایي په دې کې شک نشته چې د سوریې حکومت به روانه اونۍ د کیمیاوي وسلو په حمله کې لاس درلود. هغه له روسیې غوښتنه وکړه چې په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د له منځه وړلو لپاره د خپلو مرستو په ژمنو عمل وکړي. هغه له پنس د باراک اوباما مخکنۍ اداره هم په دې تورنه کړل چې له روسیې او سوریې سره د کیمیاوي وسلو د له منځه وړلو د 2014 میلادي کال د تړون د نه عملي کولو په اړه حساب کتاب نه دی کړی. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ پرون ویل په سوریه کې وروستي بریدی د نظر د سوریه د رژیم په اړه بدل کړی. د سیشن به ورځ د سوریه په ادلب ولایت کې په هوایي برید کې په لسګونو کسانو وژل شول او په لسګونو نور ټپیان شول. د راپورونو له مخې دا حمله په کیمیاوي وسلو شوې ده، خو دمشق او موسکو ویلي دي چې الوتکو د کیمیاوي وسلو ذخیره ویشته ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د اپریل په 12مه موسکو ته ځي او د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره ګوري. د روسیې او د امریکا د بهرنیو چارو وزارتونو د دې سفر اعلان وکړ او ویل چې دواړه وزیران به په نړیوال امنیت، سوریه، شمالي کوریا، اوکراین او یو شمېر نورو موضوعاتو خبرې وکړي. دا به د بهرنیو چارو د وزیر په توګه روسیې ته د ټیلرسن لومړی رسمي سفر وي. تر اوسه نه ده څرګنده چې ټیلرسن به د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره هم وګوري او کنه. د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف وویل روسیا او ازبکستان د 12 میلیارد ډالرو په ارزښت د پانګونې تړونونه لاسلیک کړل. میرزیایف د موسکو د دوه ورځني رسمي سفر په لومړۍ ورځ پرون وویل چې د پانګونې په برخه کې د 12 میلیارد ډالرو او د سوداګرۍ په برخه کې د 3.8 میلیارد ډالرو په ارزښت تړونونه لاسلیک کړل. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وویل دواړو لورو موافقه وکړه چې په صنعتي برخه کې همکاري پراخې کړي. پوتین زیاته کړه چې موافقه وشوه چې روسیه به له ازبکستان څخه باندې 15 میلیارد متر مکعب طبیعي ګاز اخلي. وروسته تر دې چې په سپتمبر کې میرزیایف د ازبکستان ولسمشر وټاکل شو، دا روسیې ته د لومړی رسمي سفر دی. دواړو ولسمشرانو په دې کتنه کې د افغانستان پر حالاتو هم خبرې کړې چې وروسته تفصیل اوري. د اروپایي ټولنې د راپور له مخې په بروکسل کې نړیوالو مرستندویانو له سوریې سره د 6 میلیارد ډالرو مرستو ژمنه وکړه. د اروپایي ټولنې د بشري مرستو د برخې کمشنر کریستاس استیلاندس د چهارشنبې په ورځ په دې یو ورځنۍ غونډه کې وویل چې دا ډیره د پام وړ مرسته ده چې یوازې د 2018 کال لپاره ده. تیر کال په لندن کې د مرستندویانو په غونډه کې له سوریې سره د څه باندې 12 میلیارد ډالرو ژمنه شوې وه چې 6 میلیارډ د 2018 کال او 6.1 میلیارډ ډالر له 2018 تر 2020 کلونو لپاره وه. د سوریې په شپږ کلنۍ کورنۍ جګړې کې تر 300,000 ډیر کسان وژل شوي او په میلیونونو کسان هم دې ته اړ شوي چې خپل کورونه پرېږدي. خبرونه موله ازادي رادیو واوریدل کې غوړېدا او ځین نور خبرونه به هم ولولې دي. ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د ازبکستان ولسمشر د افغانستان د ستونزو د هواري لپاره د ملګرو ملتونو په لار ښوونه د سولې په خبرو ټینګار
وکړ.
د ازبکستان ولسمشر دا څرګندونې پرون په موسکو کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره له کتنې وروسته وکړې. روسیا او پاکستان ویل کېږي په دې وروستیو کې ډېر سره نږدې شوي. آیا دواړه هېوادونه په افغانستان کې سوله غواړي؟
د شمالي وزیرستان او د میرانشاه په سیمو کې روسي جنرالان د پاکستان له پوځیانو سره یو ځای غواړي چې دلته تاسیسات جوړ کړي او د جنگ لمنه له دې ځایه فایل کړي.
د ډیورند کرښې په اړه د افغان سیاستوال لانجمنو څرګندونو په کندهار کې هم د مدني ټولنې یو شمېر فعالین دې ته اړ کړل چې په دې اړه سختې خبرې وکړي.
هر وخت یې نه پرېږدي چې دی خپل لاس پوڅې حکومت په ساتي جوړوي او ستا د ملت اراده د ده اراده مې ګټې به د دوی او مرداري به په تا ته وایي.
د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو په راپورونو او مطالبو سربیره د نړیوال موضوعاتو کې د امریکا د ولسمشر وروستۍ څرګندونې اوري چې وایي په سوریه کې وروستۍ برید چې کیمیاوي ښودل شوی د نظر د سوریې د رژیم په اړه بدل کړی. اساسي بشري حقوقو او جون پشیبو کې 219 پروګرامونه د خبرونې په دوهمه نیمه کې درته خبرو. د جون پشیبو کې د ځل په پښتني ټولنه کې د نظر ماتولو دودونو او په وړاندې باورونو موضوع څېړل شوی.
دا هم په اسلامي فرهنګ کې دود لري او هم زمونږ د ډیرو پخوانیو آریایانو یو ډیره مهمه هغه ده انانا ده.
ازادي رادیو اوري تاسو د خبرونه لومړی موضوع ته. د ازبکستان ولسمشر د افغانستان د ستونزو د هواري لپاره د سولې د خبرو غوښتنه وکړه. شوکت میرزیایف چې نن هم په موسکو کې دی پرون د روسیې د سفر په لومړۍ ورځ د هیواد له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د افغانستان پر مسلې خبرې وکړې. دغه دواړو مشرانو د افغانستان د لانجې د هواري یوازنۍ لاره روغ جوړه وبلله. د خبرې په داسې وخت کې کیږي چې تمه د راتلونکي اونۍ په موسکو کې د افغانستان لپاره غونډه جوړه شي او په هغه کې د ازبکستان استازی هم برخه اخلي. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې. ازبکستان د افغانستان د سنځو د هواري لپاره د ملګرو ملتونو په لار شوونه د سولې پر خبرو ټینګار وکړ. د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزایف د روسیې د دوه ورځني سفر پر مهال دا خبره وکړه. میرزایف پرون په ماسکو کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره تر خبرو وروسته رسنیو ته وویل:
خوشحاله یم چې دې ته اشاره وکړم چې موږ د مهمو موضوعاتو په اړه چې په اجنډا کې و سره ورته نظر درلود. موږ د افغانستان وضعیت ته ځانګړې پاملرنه وکړه. زموږ غښتلی باور دا دی چې د افغانستان ستونزه له پوځي لارې نه هواري. یوازینۍ لاره د ملګرو ملتونو په لارښوونه سیاسي حل لاره ده. ازبکستان د روسیې د دې هڅو ملاتړ کوي چې د افغانانو د شخړې لپاره د لارو چارو د موندلو لټه کوي، چې د اپریل په 14 به په ماسکو کې یوه لویه غونډه پر دې مسالې جوړه شي.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هم په خپلو خبرو کې په افغانستان کې د روغې جوړې پر مسلې ټینګار وکړ. د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیال عطاءالرحمن سلیم ازادي راډیو ته وویل: هر هیواد چې د افغانستان په سوله کې مرسته کوي هغه ستایو، په تېره بیا د ملګرو ملتونو مرسته. خو دا مسله تر اوسه روښانه نه ده چې د ازبکستان ولسمشر دا موضوع تر څه پورې یاده کړې ده.
د افغانستان د سولې عالي شورا او دولت د دې هرکلی کوي چې ملګري ملتونه منځګړیتوب وکړي. په دې کې شک نشته چې دا د هیواد په خیر ده. خو دا خبره چې د ازبکستان ولسمشر ولې دا مسله مطرح کړې ده، په کوم نظر یې مطرح کړې ده او په کوم ډول یې مطرح کړې ده، له هغې خبر نه یو.
روسیې په تیرو نږدې درې میاشتو کې د افغانستان د ستونزو د هواري لپاره دوې غونډې جوړې کړې. په لومړۍ یوې کې د پاکستان او چین استازي وربللي وو چې افغانستان ته یې بلنه نه وه ورکړې. په دویمې یوې کې د ایران او هند استازي هم برخه لرله او د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت یوه نسبتاً ټیټ رتبه مسؤل برخه پکې واخیسته. د اپریل د 14 نیټې په غونډه کې تمه وه چې د امریکا په ګډون د منځنۍ آسیا د 500 هیوادو استازي، د افغانستان، ایران، چین، پاکستان او هند استازي هم ګډون وکړي. امریکا ویلي دي چې د ماسکو غونډې ته به استازي ونه لیشي. خو د روسي رسنیو په وینا تر دې غونډې دوه ورځې مخکې به د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن له روسي چارواکو سره په ماسکو کې د یو شمېر نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان په اړه هم خبرې وکړي.
ومردل چې د ازبکستان ولسمشر د افغانستان د ستونزو د هواري لپاره د سولې د خبرو غوښتنه وکړه او هغه هم د ملګرو ملتونو په لارښوونه. هغه دا خبرې پرون په موسکو کې د روسیې له ولسمشر سره له کتنې وروسته وکړې. دواړه هیوادونه په موسکو کې په د افغانستان په اړه په راتلونکي غونډه کې ګډون کوي. موسکو د دغې غونډې کوربه دی او د منځنۍ آسیا د هیوادونو سربیرې دغه راز د پاکستان، هند، ایران، چین او د افغانستان استازي هم د غونډې ته وربللی دي. په دې وروستیو کې روسیې له پاکستان سره یو څه همکاري زیاته کړې. روسیه په افغانستان کې له پاکستان سره پرختیا نږدې شوي. دا هغه اندېښنه ده چې یو شمېر افغان چارواکي او سیاستوال څرګندوي. دوی په دې کې هم شک چک کوي چې دغه همکاري آیا په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره ده او که د یوې بلې جګړې د پیلېدو. خو امریکایي چارواکي بیا په افغانستان کې د روسیې پر فعالېدو اندېښمن دي، وایي چې ممکن د روسیې دخالت د افغانستان د جګړې د اوږدېدو سبب شي. عصمت څاروان دې موضوع ته په یوه تفصیلي راپور کې کتنه کړې ده.
د روسیا او پاکستان ترمنځ اړیکې په حیرانوونکي ډول نږدې شوې دي. د دواړو هیوادونو اړیکې چې تر ډیره د افغانستان پر سر د دواړو خواوو د دریځونو له نږدېوالي سره ارتباط لري، په وروستیو کې د یو شمېر افغان چارواکو او سیاستوالو اندېښنه پارولې ده. ځینې افغان چارواکي او کارپوهان حتی ادعا کوي چې روسیه د افغانستان د دولت له وسلوالو ډلو سره پوځي مرسته کوي. روسي چارواکي له طالبانو سره تماسونه تاییدوي خو د وسلو ورکړه پکله کردوي. د افغانستان لپاره د روسیې خاص استازی وایي چې له طالبانو سره د روسیې اړیکې د داعش د مخنیوي لپاره دي او مسکو فکر کوي چې طالبان د داعش مخه نیولی شي. په وروستیو ورځو کې د روسیې یو پوځي پلاوی په شمالي وزیرستان کې د پاکستاني پوځ د عملیاتو سیمې ولیدي او له تروریزم سره په مبارزه کې د پاکستان د حکومت هڅې وستایلې. د پاکستان د پوځ مطبوعاتي څانګه په یو بیان کې وایي د روسیې د وسلوالو ځواکونو د مرستیال لوی درسیز اسراکوف سرګی یوروویچ په مشه د روسیې پوځي پلاوی میرانشاه ته سفر وکړ. د بیان له مخې په پېښور کې د پاکستاني پوځ د قولي اردو قمندان جنرال نذیر احمد د سیمې ته د روسیې پلاوی د سفر ملګری و. په خبر پانه کې راغلی چې پلاوی ته د ډیورن کرښې په اوږدو کې د پوځي عملیاتو د څرنګوالي په اړه معلومات ورکړل شول. په عین وخت کې د پکتیا یو شمیر وکیلان وایي چې په شمالي وزیرستان او جنوبي وزیرستان کې د روسي جنرالانو پر حضور اندېښنه لري. د پکتیا د ولایتي شورا وکیل تاج محمد منګل ازادي رادیو ته وویل چې کره شواهد ترلاسه کړي چې روسي پوځي افسران په سیمه کې لیدل شوي دي.
د شمالي وزیرستان او د میرانشاه په سیمو کې روسي جنرالان د پاکستان له پوځیانو سره یو ځای دوی غواړي چې دلته تاسیسات جوړ کړي او د جنگ لمنه له دې ځایه فایل کړي او خپل هغه اوږدمهاله هدفونه او موخې چې دوی لري هغه سرته ورسوي.
د افغانستان حکومت تر اوسه پورې رسما روسیا د طالبانو په پوځي ملاتړ تورنه کړې نه ده، خو د 1503 سپین غر زون قومندان اسدالله شیرزاد وایي چې د ده تر لاسلاندې کسانو د ډیورن کرښې پورې خواته له رنګه سره بهرنیان لیدلي دي.
زموږ ته چې راپورونه را رسېدلي سرپوس انسانان لیدل شوي دي، دا معلومه نه ده چې د روسیې دي که د کوم بل مملکت.
د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس هم په افغانستان کې د روسیې د حضور او له طالبانو سره د اړیکو په وړاندې اندېښمن دی. ماتیس د جمعې په ورځ په لندن کې وی خبري غونډې ته وویل:
We have seen Russian activity vis-a-vis the
موږ په افغانستان کې د طالبانو په تړاو د روسیې فعالیت لیدلې دي. زنه غواړم چې اوس وایم چې آیا روسیه طالبانو ته وسلې او تجهیزات ورکوي او کنه، خو به له شک دوی چې هلته په هر څه بوخت دي موږ اندېښمنوي. تر دې وړاندې په افغانستان کې د ناټو عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن او په اروپا کې د ناټو مرکزی قومندان جنرال کورتیس ساکا پاور چې د امریکا د سنا جرګې د پوځي خدماتو کمیټې ته په څرګندونو کې د روسیې پر فعالیتونو او له طالبانو سره د روسیې پر تماسونو اندېښنې شولې وي. د کابل پوهنتون استاد او د سیاسي چارو نظر خاوند نصر الله ستانکزی وایي امریکا اندېښنه لري چې د افغانستان په چارو کې د روسیې دخالت به د افغانستان د جګړې د لا اوږدېدو سبب شي.
په دې کې شک نشته چې په دې دوو تیرو کالو کې د روسیې ارتباطات او د روسیې حل ځلې د افغانستان په ارتباط زیات شوي دي. زما عقیده دا ده چې امریکایي پوځیان په ستراتیژیک لحاظ دا خطر احساسوي او دا خطر د لپاره ده چې امریکایان ډارېږي چې دا جګړه لا پسې سریع نشي، لا وګدان سي لا وسين سي.
په امریکا کې مشته سیاسي چارو کارپوه شفیق همدم وایي د ټا پپام چې شوروي اتحاد د افغانستان په استخباراتي ادارو کې زیاته ونډه لرله، له طالبانو سره هم په استخباراتو او د غرس په مالی برخه کې مرسته کوي. همدم باور لري چې د کندوز ښار په نیولو کې له طالبانو سره د روسي استخباراتي مرستې رول درلود.
د پاکستان او روسیې ترمنځ همکاري د زیاتې دوه او دا چې دغه همکاري به په افغانستان کې د روان وضعیت څه ډول اغیز وکړي په دې اړه مو تفصیلي راپور واورید. د تاجکستان یو لوړ پوړي چارواکي په وروستیو کې ویلي هېواد د افغانستان د شمال د شمالي او شمالي ولایتونو له ناامنه کېدو څخه اندېښمن دی. دغه چارواکي ویلي یو بهرنی هېواد د افغانستان په شمال او شمال ختیځ کې د وسلوال مخالفین پیاوړي کوي، که څه هم د تاجکستان د امنیت ادارې دغه افسر د کوم هېواد نوم نه دی اخیستی، خو د دې هېواد رسنۍ او څېړونکي په دې باور دي چې هدف به ښایي روسیه وي. په دې اړه یو تفصیلي راپور لرو خو په بل خبرونه کې.
چی خواهش رو چی یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتای که آمده ام کل تنظیم های زور است جبریز به زور آمده ام و میفهمی که در بلوی جرگت نیوا کلو هم جنگ و جدارن
به حضور در گوانده هیوات پاکستان رو گوره چه مده مقتن
و بایسی یک کسی که از این خاک است مده افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دلیل پاره چی افغانستان که مداخله تون شید؟
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید در تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
آزادی پچپو که در امواج آزادی خبرونه تاودا و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریو نتر پنزو بجو پوری آزادی رادیو نواوری.
نن د دې پروګرام ورده په افغانستان کې د امنیت موضوع او د غراس په دې هیواد کې د بهرنۍ مداخله پر موضوع خبرې کې تاسو هم کولای شئ چې په دې پروګرام کې برخه واخلئ او په دې اړه خپل نظر ازادي راډیو لري له نورو سره شریک کړئ او که هم کومه پوښتنه لري له چارواکو یې مطرح کړئ. د افغانستان په جګړه کې د بهرنۍ مداخلې موضوع کومه نوې موضوع نه ده، خو د ډیورند کرښې په اړه چې په دې وروستیو کې د پاکستان له خوا د کرښې په اوږدو کې د خوځښتونو موضوع راپورته شوې او د افغانستان پر خاورې د پاکستان د بریدونو د توغندیو د بریدونو موضوع راپورته شوې، په افغانستان کې هم یو شمېر سیاستوالو د ډیورند کرښې په اړه بیا یو لړ څرګندونې کړې. په تېره بیا د افغانستان د ملي کانګرې د ګوند مشر لطیف پیترام چې تل د ملي مسایلو په اړه څرګندونو لانجې راپورته کړې، ویلي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورند کرښې یو منل شوی سرحد دی. د هغه د دې څرګندونو په غبرګون کې پرون په ګردیز کې مظاهره وشوه. دغه راز په کندهار کې د مدني ټولنو یو شمېر غړو هم یوه غونډه جوړه کړې وه او په هغه کې په دې خبرې ټینګار وکړ چې سیاسون دې له پاکستان سره معامله نه کوي او نه دې هم په خپلو څرګندونو سره په قومونو کې انکرکه راپورته کوي. محمد صادق رښتینی دې غونډې ته ورغلی و.
د یو چا سره رسمي معاهده ونه لري، هغه هیڅکله جانب نشي وسیدلی.
په کندهار کې د یو شمېر مدني ټولنو غړي چې په کندهار پریس کلب کې راټول شوي وو د افغان حکومت څخه وغوښتل تر څو په دې ارتباط په کور دننه د هغه کړیو مخه ونیسي چې د خپلو شخصي ګټو په خاطر د وطن د ویشلو او خرڅولو نیت لري. د مدني ټولنو مسؤلینو وویل چې پاکستان غواړي د دې قبضې په ترلاسه کولو سره افغانستان یو کمزوری او د ځان لاسپوڅی هیواد جوړ کړي. دوی حکومت په ټینګار سره وویل چې په دې برخه کې د جدي سي او ولسي تر شا ولاړ دي. د افغان ولسي ټولنې مشر حکمت افغان او محمود مرساتی وویل چې سیاسيون دي د پاکستان سره معاملې نه کوي او نه دي هم د قومونو په منځ کې نفاق جوړوي.
پاکستان به تر هغه ته نه پرېږدي ولو کته د کندهار ورکې ولو کته جلال آباد ورکې ولو کته کابل ورکې هر وخت نه پرېږدي چې دوی خپل لاس پوڅې حکومت په ځای کې جوړ کړي او استاد ملت اراده د دې اراده نه ګټ بده دي او مرداری به پتا تا وای مرداری ته به تور راو که وجه کیره به ته القاعده به دی جوړی داعش به دی جوړی مذهبی ډلو کې به مور ډېر په مزه په ناو به ډېر دی جوړی. لار عمر پښتون ولس یو چبار دی، یو ژبه، یو مذهب، یو کلچر او یو پلارګنی دی. اوس یې په درام غوندي پردیپال غواړي چې د تل لپاره دوی سره بیل کړي. پدرام سکرارستی او اجمونستی افکار در پا پاس کشکار سیوی او چولن یا پیجیم. نو موش افغان ولس میش ملیتون که پشتون دی تاجیک دی ازارا دی وزبت دی بلوست دی. در پدرام داغ بی مسئولیت او توباو ردوی او افتار ورگیش نور در افغانستان سر نویش در نور و بدبختوی سر من مخواه مخواه.
در کندهار در مدنی طولنی غلی داغ سرگندوونی ورسط راغه کبی چی در افغانستان در ملی کنگری در گوند مشر لطیف درام ویلی و چی در افغانستان و پاکستان ترمنز د ډیورین کرښې یو منل شوی سرحد دی. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د چهارشنبې په ورځ وویل چې ډیورین کرښې یو ملي دایه ده او په دې اکله افغان دولت د پریکړې کولو صلاحیت نه لري. د بهرنیو چارو وزارت بیان شکیب مستغنی په کابل کې خبري اعلان ته وویل چې د ډیورین کرښې په اړه یوازې د دواړو خواوو اوسیدونکي صلاحیت لري.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
د خوست چارواکو ولسته د حکومتي ادارو د تیر کال حساب ورکونې په غونډه کې وویل چې 95 لمریز کال په دې ولایت کې د امنیت او بیارغونې په برخه کې د لاسته راوړنو کال و. خو بلورته د غونډې یو شمېر ګډونوالو په دې انتقاد کاوه چې په دې غونډه کې یوازې د بریاو یادونه شوې خو خلکو ته د ستونزو او انتقادونو د بیان اجازه نه ده ورکړل شوې. د ازادي راډیو سیمه ییز خبریال نجیب الله ابوالخیل هم دې غونډې ته ورغلی و.
د خوست ولایت چارواکي وایي چې د ځایي پوځي ادارو ترمنځ همغږي او د خلکو ملاتړ په یاد ولایت کې د ډاډمن امنیت لامل شوی دی. چارواکو یاد څرګندونی د چهارشنبې په ورځ په خوست کې ولس ته د تیر لمریز کال د حکومتي ادارو د راپورټ ورکونې په غونډه کې وکړې. خوست والي حکم خان حبیبي وویل په دې موده کې 110 کیلو چرس، 2000 لیتر الکولي مشروبات او په تورې 9 مزنونین نیول شوي دي. ښاغلي حبیبي زیاته کړه چې تر پخوا پر عدلي او قضایي ادارو د ولس باور ډېر شوی او په 95 لمریز کال کې 104 اویا حقوقي او قضایي دوسیو ته رسیدګي شوی ده.
235 قضیو ته په قرار سره رسیدګي شوی، قرار یې ورکړی. 104 قضیو ته مکتوب سره بیرته زیرات اداراتو ته رسیدګي شوی. او درې سوه شپږ پنځوس دوسیو ته په فیصلې سره رسیدګي سوې. مجموعا اووه سوه څلور اویا دوسیې کېږي.
خوست پوری وړاندې ویل د یاد ولایت په یو شمېر لوړ رتبه مامورینو کې هم عدلون بدلون راغلی او په دې کال کې دوه سوه یو اتیا تنه حکومتي مامورین او دوه سوه نه اتیا تنه ښوونکي نوي په دندو ګمارل شوي دي. بل لوري ته د غونډې یو شمېر ګډونوالو نیوکه کوله چې په دې ناسته کې یوازې د ځایي ادارې پر لاسته راوړنو او بریاوو خبرې وشوې، خو د ستونزو د یادولو موقع چا ته ورنه کړل شوه. مدني فعال امیر بهیر وویل
مونږ په خوست کې ډېرې ناخوالې لرو، ډېرې ستونزې لرو، د روغتیا په برخه کې لرو، د معرف په برخه کې لرو، همدا ډول د بیا رغونې په برخه کې لرو، د هوایي ډګر په برخه کې لرو، د ځمکو د غصب په برخه کې لرو، د فساد په برخه کې لرو، په عدلي او قضایي ارګانونو کې لرو. دا هغه ستونزې دي چې باید داسې کسانو ته وخت ورکړ شوی وای تر څو په دغه برخو نه هم نیوکی کړی و.
ملک حافظ الله جان ګربز ویل چې په خوست کې ډاډمن امنیت څخه باید بیا رغونې او اصلاحات په ډګر کې ډیره استفاده وشي. یو بل تن مدني فعال محمد جلال حق زدران ویل دوی بل بیلابیلو لارو حکومتي ادارې او غیر دولتي مؤسسې خپل ستونزو او نیمګړتیاو ته متوجه کی.
مونږ به کوشش وکړو مدني فعالان چې د دولت سره په همکارۍ او په لاس ورکونه هغه نیمګړتیاو چې په ولایت کې شتون لري هغه ورته یادوري کو، یا د رسنیو یا د فیسبوک یا د نړیوالو رسنیو لارې د تاسو سره شریک کو.
د یادونه ورده له څو کلونو راهیسې په خوست کې د حکومتي ادارو لخوا ولس ته د راپورټ ورکونې ناستې جوړیږي، خو کتونکي وایي دا بهیر هغه مهال اغېزمن تمامیږي چې مسؤلین د بریاو د یادونې تر څنګ د خلکو غوښتنو او نیوکو ته هم رسیدګي وکړي.
د خوست د چارواکو څرګندونې مو واورېدې چې د تیر دیارلس سوه پنځه نویم لمریز کال کې د خپلو ادارو د لاسته راوړنو په اړه وروستي معلومات له رسنیو سره شریک کړل. په کابل کې د امنیتي اندېښنو له امله د جرمني پرمختیایي اداره دې ته اړ شوې چې خپل دفترونه د کابل ښار څنډو ته ولېږدوي. دا په داسې حال کې ده چې وسلوالو طالبانو په وروستیو کې په یوې خپرې کړې اعلامیې کې له ټولو په افغانستان کې له فعالو بهرنیو ادارو غوښتي دي چې د دوی تر کنټرول لاندې سیمو کې د خلکو ته خدمات ورسوي. په دې اړه ملالۍ بشیر راپور لري.
جی آی زی یا د جرمنی د پرمختیایي ادارې په کابل کې خپل دفترونه پرې ایښي او یو بل ځای ته کډه کوي. دا مسأله د جرمنی د پرمختیایي ادارې د افغانستان څانګې د سې شنبې په ورځ تایید کړه. دغه اداره له اوو دفترونو څخه شپږ یې وروسته له هغه تړي چې په تیرو څو کلونو کې تل د دفترونو او کارکوونکو د ښه امنیت په لټه کې وو. ویل کېږي د جرمني پرمختیایي ادارې دا اقدام د طالبانو تشدد او په کابل کې د دې ډلې د زیاتو سوي حملو او په افغانستان کې د تښتونو د زیاتېدو په عکس العمل کې کړی دی. د همدې خطرونو له کبله د جرمني پرمختیایي ادارې مخکې له خپلو کارکوونکو غوښتي وو خپل کورونه چې پکښې اوسي پرېږدي او د دفترونو ودانیو ته کډه وکړي. په ښار کې د دغو کارکوونکو پر ګرځېدو هم قیودات لګېدلي وو. د دې ادارې رئیس وویل ټاکل سوی ده د دې ادارې د کارکوونکو امنیت به په نویو ودانیو کې ښه ونیول سي او د دوی د پروژو پر مخ وړل به هم اسانه سي. دا خبره په داسې حال کې ده چې طالب سخت دریځو په افغانستان کې له بهرنیو سازمانونو غوښتي چې د دوی تر کنټرول لاندې سیمو کې کار وکړي. د طالبانو په اعلامیه کې چې د چهارشنبې په ورځ خپره سوه، طالبانو له سازمانونو په ځانګړې توګه له اسلامي خیریه ادارو غوښتي چې د دوی تر کنټرول په لاندې سیمو کې خلکو ته مرستې ورسوي.
د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې پخوانی بهرنی روزونکی وایي چې استعفا نه ده کړې، بلکې له دندې لرې کړی شوی. خو د افغانستان د فوټبال د فدراسیون چارواکو ازادي راډیو ته وویل چې دغه پخوانی روزونکی په خپله نه غوښتل چې د فوټبال ملي لوبډلې سره کار ته دوام ورکړي. سباون کاکړ پرې رپورټ لري.
د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې پخوانی بهرنی روزونکی وایي چې د افغانستان د فوټبال فدراسیون لخوا د ځینو فشارونو له کبله اړ شو چې له دې هېواده ووځي. پیټر شګریټ د چهارشنبې په ورځ د فوټبال فدراسیون ریاست ته د نوماند هارون پوپل سره په ګډ خبري کانفرنس کې وویل چې له ملي لوبډلې سره تاجکستان ته روان و چې د فوټبال فدراسیون د مسؤلینو له خوا څخه پاسپورټ، پیسې او نور وسایل واخیستل شول او د تګ اجازه ورنکړه شوه. دوی وایي دغه مسله ده، ما د افغانستان ملي لوبډله هیڅ وخت پرې نه شوده، دوی زه یوازې پرېښودم. زما پاسپورټ یې راڅخه واخیست. دا موضوع ما په یو خبري کانفرنس کې تشریح کړه. دا یوه لویه ستونزه ده، کله چې دوی ستا پاسپورټ او نقدي پیسې واخلي ما بل کوم انتخاب نه درلود چې هوایي ډګر ته ولاړ شم. دا یوه لویه ستونزه ده او ټول لوبغاړي په دې خبر دي چې زه د افغان ملي لوبډلې سره تاجکستان ته تلم. نومړي ویل د روزنی پر مهال افغان ملي لوبډلی ډیری لاسترړین دلودي چې سنگاپور، بنگلاديش او مالدیف ته ماتي ورکولې د یادولو وړ دی. پیټر شګریټ د 2015 میلادي کال د اکتوبر په 18 نیټه د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلی د روزونکي دنده پر غاړه واخیسته. په ورته وخت کې د افغانستان د فوټبال فدراسیون سکرتر جنرال سید علي رضا آغازاده ازادي راډیو ته د پیټر شګریټ دغه څرګندونی رد کړې او زیاته یې کړې چې ښاغلي شګریټ خپله نه غوښتل چې د فوټبال ملي لوبډلی سره د روزونکي په توګه دنده پر مخ یوسي. دی وایي موږ په بشپړ ډول دغه موضوع ردوو. ښاغلی پیټر چې ونه غوښتل چې د ملي لوبډلې سره ولاړ شي، هغه وخت له نوموړي سره خپل شخصي ساتونکی موجود و. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ورته د ده د غوښتنې سره سم ټکټ واخیست، هوټل یې هم و او تر هوایي میدان ورسره مل و. د ښاغلي آغازاده په خبره اوس مهال د ښاغلي پیټر راتګ افغانستان ته غیر مسلکي عمل دی. هغه زیاته کړه د فوټبال ملي لوبډلې لپاره نوی بهرنی روزونکي چې د جرمني اوسیدونکي دي ګمارلې او د لوبډلې د ښې روزونکي لپاره هلې ځلې روانې دي.
په همدې راپور سره د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو. وخت په افغانستان کې 8:30 بجې دي. یو ځل بیا پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونو ته. تمه ده چې نن د افغانستان ولسمشر اشرف غني د سنگاپور له چارواکو سره وګوري. اشرف غني پرون په اندونیزیا کې و. هلته د اندونیزیا ولسمشر جوکو ویدودو په افغانستان کې د سولې لپاره د ولسمشر غني د هڅو ستاینه وکړه. ویل چې په لنډ راتلونکي کې به یو پلاوی افغانستان ته واستوي چې د سولې په برخه کې له افغان چارواکو سره اندونیزیا خپلې تجربې شریکې کړي. افغان امنیتي ځواکونه د پکتیکا په بندسردې سیمه کې د پولیسو پر پوستې د طالبانو د حمله د چهارشنبې په شپه په شا تمبولې ده. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جرمني صدراعظم انګلا مرکل سره په ټلیفوني خبرو کې د افغانستان په ګډون پر یو لړ نړیوالو مهمو موضوعاتو خبرې وکړې او دواړو مشرانو ژمنه وکړه چې په دې برخه کې به همکاري سره نږدې کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د اپریل په 12 موسکو ته زیاتې روسي د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاورف سره ګوري. د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پنس وایي په دې کې شک نشته چې د سوریې حکومت به روانه اونۍ د کیمیاوي وسلو په حمله کې لاس درلود. د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف وویل روسیه او ازبکستان د 12 میلیارد ډالر په ارزښت د پانګونې تړونونه لاسلیک کړل. د اروپایي ټولنې د راپور له مخې په بروکسل کې نړیوالو مرستندویانو له سوریې سره د 6 میلیارد ډالر مرستو ژمنه وکړه. د خبرونو تفصیل به هم کولای شئ چې د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې ولولئ. پته مو ده ازادي راډیو .org یا ازادي راډیو .com. دغه راز د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه هم مطالب لوستلی او کتلی شئ. وړاندې 219 پروګرامونه لرو. د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې د ژوند په شیبو کې مو د ځل د پښتني ټولنه کې د نظر ماتولو دودونه او په وړاندې باورونه څېړلې دي.
دا هم په اسلامي فرهنګ کې دود لري او هم زمونږ د ډیرو پخوانیو آریایانو یو ډیره مهمه هغه ده انانه ده.
مخله دې چې دوه نیوز پروګرامونه توار ورسیږي. ایو نړیواله موضوع راخلو. د امریکا ولسمشر وای په سوریه کې ورستي بریده د نظر د سوریه د رژیم په اړه بلل کړی دی. د سیشن به پورز د سوریه په ادلب ولایت کې په هوایي برید کې په لسګونو کسان وژل شو او په لسګونو نور ټپیان شول. د راپورونو له مخې د حمله په کیمیاوي وسلو شوې ده. خو د مشق او موسکو ویلي دي چې په الوتکو د کیمیاوي وسلو ذخیره وشته ده. تفصیل د احمد چبر راپور کې.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د سوریې په ادلب ولایت کې هغه بریچ چې ویل کیږي په کیمیاوي وسلو شوی دی بشریت ته توهین وباله. په دې حمله کې چې د سیشن بی په سهار د خان شیخون په سیمه کې الوتکو وکړ، تراویا ډیر کسان ووژل شول او په لسګونو نور ټپیان شول. ډونالد ټرمپ تیره ورځ په واشنگتن کې د اردن له پاچا سره ګډې خبري غونډې ته وویل په ادلب ولایت کې شوې بمباري د زغم نه ده او د ده نظر یې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد په اړه بدل کړی دی. کله چې له ټرمپ څخه پوښتنه وشوه چې دا پیښه به په سوریه کې د ده تګلاره بدله کړي، د وویل چې تاسو به وګورئ. د خان شیخون په سیمه کې په بمباري کې اکثر تلفات ماشومانو او ښځو ته اوښتي دي. د امریکا ولسمشر وویل پر ماشومانو پرونی برید پر ما ډېر اغېز کړی دی، خو راسیت دا ډیره وحشیانه حمله وه، ډیره زیاته چې ما ولیده تر دې بتره کیدای
نشي.
امریکا او نور غربي هیوادونه د بشار الاسد رژیم ملامتوي چې په خان شیخون کې پر کیمیاوي وسلو حمله کړې ده، خو د سوریې حکومت او د هغې ملاتړې روسیې ویلي دي چې جنګي الوتکو یوه فابریکه په نقشه کړه چې هلته کیمیاوي وسلې ذخیره شوې وي. د دې پیښې په ارتباط امریکا، بریتانیا او فرانسې امنیت شورا ته د یوه پریکړه لیک مسوده وړاندې کړه، خو پر دې مسودې د دې لپاره رای وانخیستل شوې چې روسیې له دې سره مخالفت وکړه. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې ماریا زخاروا وویل چې دغه مسوده ماسکو ته د منلو نه ده او په بیړه چمتو شوې ده. زخاروا زیاته کړه چې دا مسوده د سوریې پر ضد ده چې ممکنه وه له هغې سره په سوریې کې شخړې نورې هم زیاتې شي. د اروپایي شورا مشر ډونالډ تسک ویلي دي چې د دغو جنایتونو اصلي مسؤول د سوریې رژیم دی، او څوک چې د دې رژیم ملاتړ کوي هغه په دې جنایت کې داخلی شي.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست. له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو ایوې بولی خبرونه ته زه سید کمال شعرف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټول خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او لوی شارونه کې په 0.15 صفه روشانه او واضح اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې د کار د حق په اړه بحث کوو. د پروګرام ملمو د افغانستان بشری حقوقونو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د نظارت او بررسی د سنگ مرستیال عبدالواحد سیراتی. سیرات صاحب شرغلاست
مننس.
سیرات صاحب، دا چې کار د انسان یو له بشری حقوقونو څخه دی، د افغانستان په نافذه قوانینو کې د کار د حق په اړه څول سوي دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته ستاسو محترم ادارې ته او د افغانستان ټول وګړي چې ستاسو ریادونه خپل سلامونه او نیکی هیله وړاندې کوم، په دې لته جوړ او روغ سره اوسي. څنګه چې تاسو اشاره وکړه، د بشري حقونو څخه یو حق هغه حق د کار دی، او زمونږ عزیز اسلام دته هم اشاره کړې ده چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیا ورته منسوب یا دغه عربي مقوله چې الکاسب و حبیب الله، چې کسبګر د الله دوست دی. د حق په حق لباندې پیغمبر صلی الله علیه وسلم قبل حدیث هم سته چې بهترین عبادت هغه دی چې هغه د حلال رزق نه سړی خپل وجود تغذیه کی. او بل هغه حدیث هم سته چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې د هغه چا دعا به قبول هرگز نسی چې هغه خواړه او څښاک کې د حرام وڅخ. نو په دغه د حدیثو په رڼا کې موږ ته دا څرګندیږي چې کار یو مشروع او اسلامی د هر بنده د هر انسان دنده ده چې باید هغه مشروع لارې نه ځان ته یو مړی ډوډۍ د حلال په لټه کې وي، فایده یې کې او حق کار دی. په دې رابطه چې اسلام هم زموږ دین دی او رهنمام ده، د همدې په استناد سره او استنباط سره زموږ په ملي قوانین چې هغه یو شرعي وثیقه ده، قانون اساسي په 34مه ماده کې د حق د کار په رابطه ویلي چې حق کار د هر افغان د حق دی. یعنی هغه څوک چې خپل اساسي هغه خپل قانوني سنه تکمیل کړی وي، د غل خاطره په که حرفوي او په حرفه کې او که غیر حرفوي وي، طبعا دې له خاطره بیا قانون د کار تصویب سوی دی چې په هغه کې ټول مشرح په تفصیل سره حق د کار بیان کړی دی، تر څم وخت پورې په رتبه او هغه رتبې باندې معاشونه تنظیمیږي، رخصتیانه پکې تنظیم دی. هغه بحث ته نه ځو چې تاسو وخت ونی نسمه، ولې دا یو بشري حق دی په ملي اول اسلامي دویم زموږ په ملي قانون کې، دریم په بین المللي قوانینو کې چې هغه میثاق بین المللي چې حق د اقتصادي او اجتماعي فرهنګي دی، په شپږمه ماده کې هم دا ذکر سوی دی د حق په رابطه باندې دا هم ذکر سوی. په دې اساس هر ملکونو کې د قانون د تنظیم د کار په رابطه ملکونه جلا جلا داخلي قوانین لري او کار منل سوی. په ټولو ادیانو کې خاصتا زموږ په سپیڅلي دین کې دا حق تثبیت سوی دی د خلکو له حضرت باید کار حق دی، او دی حق دی باید ټول لاسرسی ولري.
ډیر مننه. نن سبا په افغانستان کې ګڼ شمېر ځوانان بیکاره ګرځي او د کار په لټه کې دي. په افغانستان کې د بیکاری د زیاتېدو لاملونه څه دي؟
ښه ټکی ته تاسو اشاره وکړله، لکه څنګه چې کار حق دی هر فرد دی، او په افغانستان کې خاصتا د بیکاری اوج د غرونو څوکو ته رسېدلی دی او ډیر ځوانان زموږ بیکاره سوي دي. ډیر ځوانان زموږ په احتیاط باندې مخه راوړې ده چې دا د تاسف وړ دی. دولت نسی کولی چې دغه ځوانان چې په دغسې ناشایسته او نامناسب عمل باندې لاس پورې سوی دی د مخنیوی وسي. بهرحال دغه د بیکاری اوج عوامل په رأس کې ناامنی، جنگ، فساد دا اصلی عوامل دی. چې چیرته جنگ وي، جنگ سړی ته آرامي نه ور په برخه کوي، که هغه په هره سطح کې یعنی د ژوند ټول برخې جنگ متاثره کوي. دا جنگ که د داخلیانو په لاس باندې یا د بهرنیانو په لاس باندې، جنگ اصلي عوامل دی. بیا دغه جنگ بې ثباتي رامنځته کوي، فساد رامنځته کوي، او رابط په ضوابط باندې دا موضوع رامنځته کوي. د نن سبا بیکاری اوج، اول جنگ، دویم ازداری فساد، دریم رابط په ضوابطو باندې، او بل عدم تأمین د امنیت که خپل د دولت وي او یا د تشبثات خصوصي چې زمونږ د سرمایدارانو امنیت صحیح ټینګ نسي ساتلی، چې په هغه کې د هغوی مال هم متضرر سوی دی، د دوی سر متضرر سوی، د دوی بچیان د تهدید لاندې سوی دی، چې په هغه کې د اختطاف موضوع رامنځته کیږي. که چیرته جنگ هم یو عوامل د دې بیکارۍ د ترڅنګ، ناامنی و فساد هم ترڅنګ د دې جنگ دی. که 50% جنگ اغیز په بیکاری باندې اچي، نو 50% ناامنی هم په دې باندې. که چیرته زمونږ د تجارانو او خپل د دولت که توان دي زمونږ، زه په دې باندې متيقنه چې د تجارانو که ما حقه تأمین د امنیت وسي، دغه بیکاری د دولت ترڅنګ 50% متشبثین او تجاران زموږ ډیر زړخواندي تجاران دي چې هغه کوی سي چې دغه مشکلات حل کړي. ولی بدبختانه دولت توجه دې ته نه ده کړې. د تجارانو تأمین د امنیت له خاطر هیڅ داسې مؤثر ګامونه نه دي اوچت کړي. په دې رابطه باندې نو دغه بیکاری اوج ته رسېدی، او زموږ محترم وزارت د کار و عمر اجتماعي بارها دا ویلی دی دی د سخنګوی له طرفه چې موږ په زرها و چوکۍ خالی لرو، ولی نه اعلانېږي. د حکومتونه په اساس د تنظیمونو قومونو په سمتونو ویشل سوي دي، او تر هغو چې دا یو عوامل د خپله د فساد دی، تر هغو پورې دغه ذهنیتونه لري نسی، زه فکر نه کوم چې زموږ ځوانان کار پیدا کړي او مجبور دي چې د پردیو د بهرونو مایان مالک زموږ ځوانان. زه ستاسې له رادیونه په خپل حکومت دا غږ کوم چې تاسې زموږ ځوانانو ته زمینه د کار مساعده کوي. د پردیو د بهرونو د مایانو د مړولو په خاطر زموږ ځوانان مه مجبوروئ چې بلاخره په دې وطن باندې دا وطن ترکي او د پردیو د بهرونو د مایانو خوراک وګرځي.
ډیره مننه. قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادي
خزینه ته اجازه نه ورکړي چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګولا وقت شری
پوهنه
زمون په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته. مونږ په زمګه کې نو مونږ د خپل مشران سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه
زموږ د بیا بکرم په لاس وانه یا په لاس وانه
وو باندې لرو. مونږ د حکومت څخه ښایښ لرو چې مونږ د وګړو باندې بس کړو.
ازادي رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
قدرمنو اوریدونکو بیا هم اشاره غلست. تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تواجهست. سیرت صاحب د ورستي پښتني په توګه بیکاری پر یو ټولنه باندې څومره منفي اغیز لري او کچيري خلکو ته کار پیدا سي مثبت پایلې به سي؟
ډیر کټه کې تم بیم هم اشاره وکړه په ټولنه کې چې کار نوي د جرایمو کچه ډېر لوړه کی لکه څنګه ترمامیتر په داسې سعودي حالت کې داسې د فعلي وضع چې ځوانان پریشان دي د یو تیاری مستقبل لخاطر ځوانان څه په شخصي پوهنتونونو کې څه په دولتي پوهنتونونو کې درس وایي ولې د دوی مستقبل ډېر تاریکه روښانه نه دی دا درس وایي که چیرته کار وموندل سي د جرایمو کچه ډېره راټیټیږي او که چیرته بیکاري نه وي د جرایمو کچه ډېره لوړه کیږي او اوچته کیږي او اغیز یې په جامعه باندې دا وي چې جامعه خپل مسؤلیت نسي احساسولی ځکه بیا هم راځو هغه موضوع د مخکینۍ ته چې امنیت که هغه په تاجر وي که هغه په مسکوني خلکو باندې دغه امنیت ورته د خطر مواجه کیږي او دوی مسؤلیت نه احساسوي که چیرته کار پیدا سي دا زه په دې باندې متعقین یم چې د جرایمو کچه په جامعه باندې هم اثر کې ټیټیږي او هغه کسان چې د بیکارۍ د وجې نه د مشکلاتو د وجې نه هغه د یو روحي فشار لاندې سي بلاخره د احتیاط خواته مخه کوي چې نن ډېر ځوانان زموږ او تاسې وینو چې د اعتاد خواته مخته کړې د دې علت او عوامل دغه دی چې بیکارۍ ده فقر دی نه ځان ته ډوډۍ لري نه اولاد ته ډوډۍ لري هغه عوامل دي چې کرا کرا بلاخره په کورو کې سرایت کوي اولاد خرڅ ته راوځي کیدای چې زبان دې راوباسي وروره دغه واخلی په بیه واخلی چې پر څو یې اخلی او دا خو څه کوي چې ځوانان ورځ په ورځ د دوی تعداد زیاتیږي معتادین که پرون پله سوخته وه نن تر پله محمود خان د ارګ تر خولې پورې رسېدلی دي زما دا امید دی چې د تأمین د امنیت په خاطر اول ګامونه د تجار محترم و تجارانو په رابطه د کلک قوي تدابیر ونیول سي یغوی د تشویق سي د هغوی مالیات معاف سي چې تر هغو خلکو ته کار پیدا سي او بازار ورته پیدا سي دولتي تولیدات ته ارزښت ورکو د هغوی په خریداري کې لکه څنګه چې نن سبا قراردادونه کې رسنیو اورو د وزارت دفاع او د نورو په یو سطح باندې داخلي عوایدو ته مخته کړی دغه عواید داخلي عواید باید مونږ تقویه کو چې تر اوسه زمونږ محترم تجاران زړه ښه کړي او په دې ځوانانو باندې زړه وسوځي او دغه ځوانان د دې اتحاد نه وژغوري دا یو قوي عبادت دی او الله به دوی ته اجر ورکړي نو تاثیر منفی که چیرته کار نه وي جرایم به زیات دي او مونږ وینو د سیاجاتو کې چې کوم کارونه کوو د جرایمو کچه ډېره جګه ده داسې نن رسنۍ نسي ویلی داسې نن مدیریت محترم مبارزه با جرایمو باندې افشاګریانې نه کوي ډېرو داسې مواردو کېږي چې دغه جرایم په کته ساته باندې د قومي د جوړښت د بلو د بل په اساس باندې کما حقه لکه یو سل درې څلوېښتمه ماده کې چې کشف د جرایم د پولیسو مکلفیت دی په دې اساس نن زموږ زندانونه ډک دي نن به موږ بیا نور زندانونو ته ضرورت لرو چې باید جوړ شي په دې امید چې بیا هم مسؤلین دولت باندې غږ کوم چې تاسې د کار زمینه مساعده کوي د محترمو تجارانو د تأمین په امنیت کې مثبت اقدام وکړئ چې تر هغو پورې زموږ ځوانان د جرایمو نه لاس واخلي د احتیاط نه لاس واخلي او هلته چې سلبي ازادي کیږي هغه جلوګیری وسي زه په دې امید یم چې زموږ محبسونه نور خالی سي جرایم اوچت نه سي.
ډېره مننه.
ژوند با شیبو کی
جوړون کای محبوب شاه محبوب
زوانی
مرګ
مو
پوری مانو ورته لوګی کړه زیارت تتللی چا به مخ لیدل وینه. درنو اوریدونکو سلامونه، موږ په مانو او سپیلنیو زکه نظر ماتو چې لوګی تر نورو سپیڅلې او خوشبودار ښکاری. آیا کله مو نظر مات کړي او یا مو هم د نظر لګیدلو تاثیرات لیدلی؟
تبه وکړه او ژړلې ډېر. نو کور ته چې کله راغی د موږ نیا ویل چې دا نظر شوی دی، نظر چې ورته وچکو بیا ښه شو. غزل یم
تیږه ته نظر کړې او تیږه چاولې وه. نو را په یاد شو چې دقیق اندازې نشان په تجربو ثابته شوي.
کور ته چې دی نوکه سپلنې ځان ته دود کړ.
په نننۍ خبرونه کې مو پر همدغه موضوعاتو خبرې کړي او تاسو ته د نظر په اړه د افغاني ټولنې د باورونو او عقایدو په اړه معلومات وړاندې کوو. دا ژوند په شیبو کې خبرونه ما محبوب شاه محبوب جوړه کړي او وګمه جبار خیل به درته وړاندې کړي.
درنو اوریدونکو، د نظر ماتول او یا هم نظر وچول د آریایی او پزنګړي ډول د پښتني فولکلور ایوا غختلی او قوي برخه تشکیلوي، خو د نظر ماتول بیا په بیلابیلو پرګنو کې سره په جوت توپیر تر سترګو کیږي. کموږ د افغاني ټولنې سره په خوا کې د سیمې هیوادونو د آریایی پرګنو له احواله ځان خبر کړو، نو وګورو چې د نظر ماتول یو شمیر دودونه له پښتني ټولنې سره یو شان او یو شمیر نورې توپیر لري. معمولا په آریایی جغرافیه کې لډیره په خوا راهیسې نظر د خزل لوري په بیلابیلو طریقو سره مات شوی دی چې د بیلابیلو باورونو په اساس یې ښې پایلې درلودلې دي. د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي استاد پوهندوی ډاکټره زرغونه زیور وایي نظر ماتول په هغو ټولنو کې ډیر تر سترګو کیږي په کومو کې چې فولکلوریک رواجونه حاکم وي.
زه فکر کوم چې دا نظر هم زموږ په اسلامي هغه کې هم نظر شته، یعنی په ټولنه کې د نظر یا د سترګو لګیدل چې ورته وایي دا په اسلامي هغه کې مشته دی. او بیا د دې لپاره مثلا په قرآن کې دم هم د نظر شته چې څوک نه وایي د نظر شي نو هغه دم کوي دمایي په آیات باندې دمایي او هغه نظر په دې صورت باندې هغه ماته یې. دا یوه مسله ده. دویم مسله دا ده چې دغه دم او دعا چې ده دا هم په اسلامي فرهنګ کې دود لري او هم زموږ د ډېرو پخوانیو آریایانو یوه ډېره مهمه هغه ده عنعنه ده چې تر اوسه پورې د هغې اثرات زموږ په اکثریت په دا نږدې او لرو سیمو کې موجود دي. مثلا همدا اوس هم په هند کې دغه دود موجود دی چې دم و نظر ماتول و جوګیان و تاویزګر و نظر نشي تاویز ورته ورکوي او بیګم ځینې نورې ټوټکی دي چې هغه ورته هغه کوي.
د اغلی زرغونی په خبره چې نظر ماتول بیا پایلې لري او یا بینه لري، خو د ذهني سکون په موخه د یو شمیر وروسته پات ټولونو وګړي کاروي.
کوم وخت نه چې دغه جهان یا د دنیا دلته از شوی ده نو زما په فکر چې بغا ټولونه په اکثر یو کې در رواجونه پاتې دي او تر اوسه د منځه لانه دیدلی. اوس هم دا خلک په دغه عقیده باوری دي. ځینې خلک د نظر باندې عقیده نه لري، اما ځینې خلک چې دي سل په سلو عقیده پرې لري. مثلا یو څوک وایي چې د فلانی سترګې ډېرې تیز دي، د ده نظر تیز دی او نظر لګیږي. نظر په دو ډول دی، یو وایي چې د ښه نظر هم لګیږي او بد نظر هم لګیږي. یو سړی مثلا د حسد او د کینې نه یو چاته وایي چې ډېر ښایسته یا ډېر ښه او ډېر ښه کور دی یا ډېر د ژوند ډېر ښه دی، دا هم دوی په دې هغه باندې شګون باندې ګڼي چې ګوندې دا د سړي هغه ته کومه پېښه پیدا شي نو وایي ولا زه نظر کومه. او بله داسې ده چې د ښه نیت نه، مثلا یو سړی دی چې په ښه نیت هم یو چاته وګوري، مثلا ماشومانو ته یو څوک په ښه دغه وګوري هغه ماشوم کله ناڅاپه مریض شي نو وایي چې ولا دا سړي نه د نظره کوو.
نوموړي زیاتوي چې په کلیو کې ماڼو سپیلنۍ کنجکې او یو شمیر نورې ځانګړې مرۍ د نظر ماتولو په پاره کارول کېږي.
آیا نظر پر اختیا سره ماتی کی او کله چې نظر مات شي تاثیرات یې څه وی؟ حسیب الله الکوزی یو له هغو ځوانانو څخه دی چې د نظر تاثیر یې په خپلو سترګو لیدلی دی. هغه وایي
ډېر ځله داسې شوي دي، ماشومان هم ډېر لیدلی دي، خو خپله چې د یوې زما په یاد دی، زما یو خوریای دی د بلال په نامه، هغه ډېر شوخ و او ډېر داسې ښه ویښتان یې هم درلودل. یو ځای تللي وو په میله باندې، هلته بیا یو چای عکسونه واخیستل، وایي زه عکس اخلم، بیا کار مې دی څنګه کوم شرکت یې درلود د دې دپاره یې وایي دغه پوسټرو کې نصبوم. نو بیا چې کله موږ د میلې څخه راتلو کور خواته، دی موټر کې تبه یې وکړه او ژړل یې ډېر. نو کور ته چې کله راغی، د موږ نیا ویلې چې دا نظر شوی دی، نظر چې ورته وچکو بیا ښه شو، غځېل یم ښه شو. دا یم
د ښاغلي حسیب په خبره چې لا هم په یو شمېر کلو کې زړې ښځې شته چې د نظر ماتولو لپاره یې نور کورونه غواړي او د خپلو ماشومانو نظرونه پرې په بېلابېلو طریقو سره ماتوي. نظر می مات کړ خپل مورې، زلیونې د جانان تور سترګو کړم. اوریدونکو، په نظر باورونو او د ماتولو ډولونو پر فولکلوریک ادب هم خپل اغیز خندلې او په بیلابیلو فورمونو کې یادونه شوې ده. د لوګر ولایت اوسیدونکو روح الله ساروان د خپل سیمې د نظر ماتولو کیسه کوي او هم د دغه دودونو اغیز پر ولسی ادب روښانه کوي.
نظر سترګو په واسطه کیږي، نو دواره مخې ورته دي ماشاءالله، و یا د مخته په وجه نظر نشي. خو چیر نظر شي، بیا سپیلنی یا بدبرک یا سپاند چې ورته وایي، هغه ورته لوګي کوي او نظر یې ماتوي. یا ځینې وخت دی مری دي کوچنی کوچنی، هغه ورته په غاړه کې اچوي چې نظر نشي، یا په یا ورته ویښتو کې څه غټ ویښته پرېږدي سودانه، یا د تندي کې ورته د رنجو باندې الف په شکل یو خط کاږي چې دا نظر نشي، سترګې ورته توروي، دا شاین وي بینه نظر کېږي.
پولیسي ادبیاتو باندې تاثیر څه دی؟ د نظر ماتولو یا د نظر یادونه پولیسي ادبیاتو کې ډېر شل
په ادبیاتو کې هم لنډۍ ویل شوي دي، ورته یا شعرونه ویل شوي دي چې لکه د یو وایي مورې مړو ورته لوګې کړه او زیاره تتللی چا به یې مخ لیدلې وینه. د نظر په اړه چې کوم باورونه عقیدې دي، دا زموږ د فولکلور برخه جوړوي او باید دا وساتل شي، راټول شي، تر څو د لمانځه څخه مخه ونیول شي.
د ښاغلي ساروان په خبره، یو شمیر د نظر ماتولو دودونه اوس لمنځه تللي او ډیری متمدن خلک خو پر نظر باور هم نه لري. که چیرې د نظر د ماتولو پر هرې طریقې لیکنې وشي او په لیکنې بڼه په کتاب کې خوندي شي، نو دا به د فولکلوریکو دودونو سره ستره مرسته وي، ځکه راتلونکی نسل به د خپل فولکلوریکو توکو خبر شي. د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی سیړندوی سید نظیم سیدی هم نظر منی او خپل کیسه داسې کوي.
سړک باندې موټر روان او دوست د پاسه لیدل ول څومره خیسته موټر، دا خبره لا بشپړه کړي نو د موټر ټایر وچاو دي او خدای وساته کینه چې په شو. یو دا مسله زما دقیقه په یاد و، یو رز بل د سیو چې مونږ یو نوې ځای جوړ کړو، اما غ انسانان چې باید لکه مونږ پیژندل چې دغه خلک سترګې لګي په دغه لار تیرې د لوډیر، مونږ کوشش کوو چې په غلا لار تیر نشي. خو چون کورم نوې جوړ کړو او د خلکو نو لیدل، هغه د لیدل د پاره راغله، دا ځای ولید خو اتمن ځان سره به څه ویلی. ا چې کور ته لاړ د شپې ویدو او یو وخت یو درس، تاسو په خدای باور کوي چې د پاخه کور په سیمټو لاړه پایا سیخان پکې ودا چاو دی دلیو. نو ما ته د پیغمبر سره سم خبره چې دا په وخت کې دا نظر شوه او یو چا وي تیګه ته نظر کړه او تیګه چاولې و، نو را پیا چې دقیق هم د ځینې شان په تجربه ثابته شوی.
دی وایي چې د حضرت محمد صلی الله علیه و سلم په زمانه کې هم د نظر یو شمیر کیسې موجود وي او دا چاره تر دا اوسه دوام لري. د نوموړي په خبره چې نظر ماتول یو ځانګړی رواني اغیز هم لري او د دغه اغیز د لری کې دا لپاره ځانګړي لارې موجود دي.
لبد مرغ نظر په افغاني ټولنه کې ډیر زیات دی او دلته هغه د منفي موارد استعمال زیات دی. هغه منفي موارد په دې معنی چې ډیر ځله سړی په ځان پوهیږي چې سترګې لګي، هغه په دې پوهیږي چې کزه یو چاته په خپل نظر باندې وګورم دا مشکل پیدا کوله شپ، مګر متاسفانه باید وي چې په قصدي توګه عمل تکراریږي او ډیر ځله دغه کار تر کومه چې ماته معلومه ده د نارینه په پرتله په خزینه کې ډیر زیات ده. نو هیله من هغه دوستان چې خپل نظر باندې پویږي فکلوري سیغه دا ده چې هغه چا چې نظر کار کوي لږ تر لږه هغه باید یا خپلو نوکانو ته وګوري او په دینی سیغه خو دا ده چې وروستي دوه سورتونه د قرآن کریم چې قل اعوذ برب الفلق او قل اعوذ برب الناس دی دا چې کله چوپ شي نو هغه نظر خونسا کیږي پ هغه کار نه کوي او یا بل انګیرنه دا ده چې ډیر ځله کیدی شي هغه د چا سترګې نظر لري یا نظر کوي که د هغه د پښو خلی راواخیستل شي او هغه د سپیلني غوندې دود شي نو تر ډیره دا هم هغه نظر ختموي.
دا چې د کوم ډول کسانو نظر لګي د کابل کار اوسیدونکي
مثال ماشوم غته دي خایسته دي بیا زموږ مشران وایي چې څوک شین سترګې لري کنه ماشاءالله نه وایي یا نام خدا نه وایي کنه سترګې شین وي بیا دا زر نظر کوي لور مې و ډېر خایسته نه و هغه جذاب و ډېر خور مې واده و شپې ټوټل کې لارو مونږه ټول هغه هوټل دی زما لور ته کتل کول کور کې راغله سبا دپاره لور می دست یو شو چه دونه اوبه چای جوش غد چای جوش و دک دستی هم دستی چری نه و غرزی دل لور می سره و زاغا لور می چه والا توب که دستی چاق و مقبول خواسته و غده و او فکر کهی چه دره کلان دی یا سلور کلان دستی وچ شو.
درنو اوریدونکو د ټولو بدو نظرونو د وچولو او ماتولو په هیله موږ نننې خبرونه پای ته رسو. دا وا د دیونی ژوند په شیبو کې خبرونه زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدل شي pa.azadiradio.org او کچری غواړي لیکونه راوستوي نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 4400 په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1 ستاسو بریا زموږ هیله ده.